سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان یې دره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د برېښنا د پیرلو د یو قرارداد خبر ورکړی دی دا شرکت د شرکت نن په خپلې اکسپانډ اپ خوندې ټوئیټر لیکلی دغه قرارداد په ترکیه کې د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس ملا محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د برېښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر عطازاده ترمنځ لاسلیک شوی دی. د برېښنا شرکت همدارنګه ویلي شوې دواړه لورو له تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلو واټه برېښنا د نوو مزو د خصولو پر مسلې هم خبرې کړې ول شوې دي چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتیا ښکاره کړي. له تاجکستان د نوې قرارداد لپاره د برېښنا د پیرلو قرارداد تاسو مهال کېږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په لوی ښارونو کې خلک په روان ژمي کې د برېښنا له ډېرې پارچاوي شکایت کوي. افغانستان په وروستیو دوه لسیزو کې د خپلې اړتیا وړ ډېره برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه وارده کړې ده. د مخدرو په بخښنه سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره وای افغانستان د مخدره موادو د استعمال له جدي ستونزې سره مخامخ دی او په هر دوري او کورنیو کې وای اغیزمنه شوې ده. د ادارې نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوندې ټوئیټر ویلي دي له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د مخنیوي، درملنې او احیا هڅې پیاوړې شوې او د مخدره موادو یا له خطر یا د کارولو له امله له اختلالاتو سره د څلور افیا زرو مخ کسانو مرستې ورته مرستې رسیدلې دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا اوتمبایوا د میزان په میاشت کې ویلي وو د افغانستان د 40 میلیونو وګړو له 15 تر 8 میلیونو په نشي توکو روکتي. میرمن اوتمبایوا په یو مرکه کې ویلي وو چې له دې ډلې یو میلیون ښځې او ماشومان دي. هغې بې وسلي او درملو ته د افغانانو نه لاسرسی په نشي توکو درودو کېدو د عمل اونتاله ملونه بللی وو. که څه هم د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې په لویو ښارونو کې پر مخدره مواد روږد کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته یې د لیک تاسي پیل کړي، خو په مخدره موادو د روږد کسانو د سمې درملنې په اړه ډېرې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي. د اسرایلو د پاوز لوی درستیز خبرداری ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه به ډېرې نورې میاشتې دوام وکړي. د موړې د خبرداری داسې مهال ورکوي چې د اسرایلو پاوز په غزه تلانګه کې بریدونه زیات کړي چې په نتیجه کې تر اوسه له 30 زیات کسان وژل شوي دي. د کلابند شوي غزې دننه د پراخیدونکو بشري ناورین په اړه اندېښنو په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره غوښتنې زیاتې کړې دي. د اسرایلو د پاوز لوی درستیز پرون چهارشنبه وویل چې د جګړې د اهدافو ترلاسه کول ساده نه دي. اسرایل ژمنه کړې چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني په بشپړه توګه له منځه یوسي. او د تایوان واکمن ګوند په کلکه د خپلواکۍ د ملاتړ هڅو ته دوام ورکړی چې په دې سره پر تایوان به نور څه تګریز بندیزونه ولګول شي. دا په تایوان کې د راتلونکي میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د لفظي جګړې د زیاتوالي څرګندونه کوي. ټاکل شوی چې د جنوري میاشتې په 14مه په تایوان کې چې چین د خپلې خاورې و برخه بولي د ولسمشري او پارلمان لپاره انتخابات ترسره شي. پیکینګ د زور له لارې پر تایوان فشار راوستی چې د چین د حاکمیت ادعا ومني. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره دا مطالبه اوریدل شي. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري شوې د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو او په ټوله کې په افغانستان کې په ژمي کې د ناروغیو د ډېرېدو له امله اندېښنه ښودلې ده. دا چې اوس موسم په افغانستان کې څنګه ده، هوا څومره ککړه ده، وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو. دا چې خلکو ته یې څومره ستونزې جوړې کړې دي په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ. چې نن د جدي مرغومې شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل څلور څلوېښتمه کلیزه ده. دا چې له دې یرغل سره په افغانستان کې خلک څومره کډوال شول او جګړې تر اوسه پورې څومره خلک له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي، څومره تلفات افغانانو ته واړول، په دې اړه به وروسته بشپړه جزئیات درکړو. همدارنګه غزنی ته به هم ورشو چې ډېر روغتیا پالان په دې باور دي چې هلته د غلطو رواجونو له امله تر اوسه هم ښځو او ماشومانو روغتیا ته پاملرنه نه کېږي.
بد بختانه سی وسم لا زمون مین دی ماشومان په یو بد وضعیت کې او دی صحیح درست توجه نه وته کیږي.
کنده ته به هم ورشو چې هلته کارګر د کار غوښتنه کوي.
پنګوالو مو دا غواره سمو دي پر کارونه ډیر کې یادای کارونه وو چې کارګر کار اخته سي بیروزګار ډیر دي.
په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درکړو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په دوو جلا راپورونو کې لیکي په وروستیو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پیښې زیات شوې دي. د راپورونو ښیي چې تر ټولو زیانمن له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. جزئیات امید ظاهر مل اورو.
ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسیدو په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یونیسف په نومبر میاشت کې د افغانستان بشري وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې له 500,000 ډیر ماشومان معاینه کړي چې له دې ډلې 9,000 د سخت خوارځواکۍ له امله د درملنې په موخه بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د هم ویلي چې د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 40 ولایتونو کې شدیده تنفسي ناروغي چې د یونیسف له قوله شاید لامل یې ژمی وي مخ په ډېرېدو ده. یونیسف زیاتوي د 2023 کال له جنوري راهیسې په افغانستان کې د شدیدې ناروغۍ 1,200,202 پیښې ثبت شوي خو له دوی د همدې ناروغۍ له امله 2,514 تنه مړه شوي چې 82% له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د ارقام د 2021 او 2022 کال په پرتله لوړ ښودلي. یونیسف په افغانستان کې بیړنیو روغتیایي مرستو ته د درملو افغانانو شمیر هم 18.6 میلیونه تنه ښودلی دی. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په نومبر میاشت کې د افغانستان د بیړني وضعیت راپور کې لیکلي روان شمیر کې راستنېدونکي کډوال په ځانګړي ډول هغوی چې په لنډمهالو سرپناو کې اوسي له ټولو زیات اغېزمن دي. WHO زیاتوي دوی د میاشتې نږدې 200,000 راستنېدونکو کډوال معاینه کړي چې له بیلابیلو ساري ناروغیو سره مخ او پکې یو شمېر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د روغتیا نړیوال سازمان د نوومبر تر پای افغانستان ته د راستنه شویو شمېر نږدې 4,00,000 تنه ښودلی چې 78% یې ښځې دي. د ادارې په 3 نومبر میاشت کې د شیری او کانګو ناروغیو په پیښو کې هم د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو دا دوه ادارې داسې مهال په ټول افغانستان او د راستنېدونکو افغانانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه راستنې شوي هم وایي د کورنۍ غړي یې سختو ناروغیو نیولي او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لري. د کونړ اوسېدونکی عمر خان له دوی یو د چې وایي ټوله کورنۍ یې ناروغه ده.
زنانه چې یو د چې بیماري اخستې ده چې د دې ځوان کور کې بیماریان چې دي د سارې خوږېږي زخمو باندې درد دي موږ سرګومه پرته کله سر وپړسېږي کله دا مخ سر وپړسېږي ماشومان چې دي ټول شنه بغل دي ټوخی دی وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت راستنې شوي او کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسون ویان محمد یوسف احمدي د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خبرو کې دا کړي چې روغتیا په برخه کې د ټاکل شوي کمیټې لوري راستنې شوي او کډوالو ته منظم روغتیایي خدمتونه رسول شوي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره بیا په بیړه اغېزمنو ته د روغتیایي مرستو په رسولو ټینګار کوي.
و موریدله چې د روغتیا نړیوال سازمان او همدارنګ یونیسف دواړو سازمانونو اندېښنه ښودلې و چې په روسیو کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پیښې زیات شوې دي. نن د جدي مرغومې شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل له 43 کلیزې سره برابره ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یوې لمحې کې د ورځ غندلې او د سیمې د هیوادونو په ګډون یې له نړۍ غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره ښه تعامل وکړي. په دې اړه زموږ همکاره جزئیات راټول کړي دي. تاسې ستړي مشې، په خیر راغلې. که تاسې د دغې ورځې په اړه نور راته وایاست.
فرید جان، په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد پوځي یرغل چې دا وایي د دې هیواد د 40 کلنې غمیزې پیلامه وه. دوی نن د دې ورځې د غندنې په پار باندې په کابل کې و غونډه رابللې وه چې د افغانستان لوړ پوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه او دا غونډه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه باندې خپرېدله. دوی یوه اعلامیه هم خپره کړه او ویل چې افغانستان چې دا د بل هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او بل چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په داخلي موضوعاتو کې لاسوهنه وکړي. دوی دغه شان وویل چې افغانان د یو اسلامي ملت په توګه غواړي چې له نړۍ سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ښې او ټینګې اړیکې ولري چې په هغې کې هیچا ته هم د ضرر رسولو امکان نه وي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال سلام حنفي دغه غونډې ته وویل چې د جدي شپږمه د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه او په دې ورځ باندې د هغه په وینا باندې چې د علماو استادانو محصلینو او ټولو افغان ملت قتل عام وایي چې پیل شو. دغه شان د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر تر ډیره په دې غونډه کې چې وینا وکړه په وینا کې تر ډیره له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو باندې ورټوله او یو وار بیا یې ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد چې دی دا نه استعمالیږي. خو فریده جان د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له تراګورو سره ډلو سره د اړیکو په نه پرې کولو او دغه شان افغانستان کې د تورېستي ډلو په موجودیت باندې تورن دی هغه دا چې طالبانو له دې وړاندې رد کړی ده. نن د جدي شپږمې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل 44مې کلیزې سره برابره ده. د دې ورځې په اړه باندې سیاسي او امنیتي چارو زیات شمېر پوهان چې دي دوی تقریبا په یو وخت دي او دا د افغانستان د تیری لسیزو د جګړو پیلامه بولي. دوی وایي چې دوه لاملونه وو چې په پخواني شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ. په کور دننه د خلق او پرچم ترمنځ سیاسي سیالۍ او په نړیواله کچه په ویتنام کې د امریکا تر ماتې وروسته په جګړه کې د شوروي اتحاد ورګډول. دوی دغه شان وایي چې همدغه ورځ وه او جدي شپږم او د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان باندې لامل شو چې د افغانستان بنسټونه ونړېدل چې د لسیزو په تېرېدو لا هم دغه بنسټونه چې دی نه دي جوړ شوي. عام خلکو سره چې ما څومره خبرې وکړې ولسي خلکو سره دوی هم د دغې ورځې نه بدې خاطرې لري. هغه چې په دې جګړه کې د شوروي اتحاد سره په جګړه کې خپل خپلوان چې دی هغه وژل شوي دي او بیا ټپیان شوي دي. دوی هم د دې ورځې نه ښې خاطرې نه لري او دوی هم تقریبا فکر کوي چې همدا ورځ لامل شوه چې په افغانستان باندې د تر اوسه پورې ملا جنگ تحمیل دی او لا هم په دې هیواد کې جګړه کیږي. شوروي اتحاد دواکونو د 1918 کال د 1950 کال په جدي کې په افغانستان باندې یرغل وکړ. د وخت ولسمشر حفیظ الله امین ووژه او د پر ځای باندې ببرک کارمل ته واک وسپاره. خو له لنډې مودې وروسته یې په وړاندې باندې زیات شمېر افغانانو وسلواله مبارزه پیل کړه چې په پایله کې شوروي ځواکونه په افغانستان کې د نږدې یوې لسیزې جګړې او د 1,000,000 افغانانو له وژلو وروسته د 1918 کال د سلواغې په 26مه باندې له افغانستانه ووتل.
ډېره زیاته مننه کورودان زموږ همکار و چې د چدي مرغومي د شپږمې چې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل 44مې کلیزې سره برابر و چوسیات راکړل.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تشکیل کې د څارنې ورزونې څانګې له منځه وړي چې له امله یې ډېر کارکوونکي بې دنده شوي دي. ورزو تفصیل په دغې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت په یو اقدام کې د پوهنې وزارت په تشکیل کې په پلازمینې او ټولو ولایتونو کې د څارنې ورزونې څانګې له منځه وړي دي چې له امله یې تر 5,000 ډېر کارکوونکي بې دنده شوي دي. د راپورونو پر بنسټ یادو کارکوونکو تر دې وړاندې د افغانستان په 34 ولایتونو کې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د پوهنې د کیفیت څارنه او ارزونه کوله. یو شمېر هغه کارکوونکي چې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې په نظارت او ارزونه کې کار کوه ازادي راډیو ته وویل دوی پیاده برخه کې لوړې زده کړې او له پوره تجربې برخمن دي خو اوس بېکار او بې برخلیک دي. د دوی له ډلې درې احساس وایي
دا چې زه بې سرنوشته کېږم یا بې سرنوشتۍ په حالت کې پاتې کېږم نو دا زما لپاره ډېره ځورونکې خبره ده. زما غوښتنه دا ده چې دولت موږ په عقل او تصمیم ونیسي، موږ په مکاتبو کې، پوهنتونونو کې یا نورو تعلیمی او تحصیلی مرکزونه کې چې د معرف په چوکاټ کې وي او موږ ته هلته اړتیا لیدل کېږي په هغه ځایونو کې باید موږ ځای پر ځای شو.
ښاغلی استاد صاحب وایي چې په ټول افغانستان کې زرګونه لوستې کسان په یو سل بېکاره کېږي، دا د دوی لپاره یو ناورین دی. دغه راز د نظارت او ارزونې یو غړی خیال محمد چې بېکاره شوی دی او اوس په کور ناستی وایي، د پوهنې وزارت له لوري د مسلکي پراختیا په نوم د یوې نوې ادارې جوړېدو کې دوی او د نظارت او ارزونې نورو هغو غړو ته چې وړ کسان دي د بېرته ګمارل کېدو ژمنه شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
او د دارالمعلمین استادانو سره به د نظارت غړي هم په دې دنده کې یو ځای کار کوي. یو تعداد کم کسان به د نظارت غړي روي او نور تعداد به بېکاره پاتې کېږي. نو امارت اسلامي او خصوصا د وزارت معرف نه مهیله ده چې دې کسانو ته هم یو طرحه یا ځایونه مد نظر ونیول سي چې دوی هم بېکاره او بېروزګاره نه سي.
د څارنې او ارزونې تشکیل د له منځه وړلو او دا چې د یادو کارکوونکو برخلیک په څوي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د نظارت او ارزونې څانګه له منځه وړل شوې نه ده، یوازې یې نوم د مسلکي پراختیا پر اداره وغوښتئ چې د نظارت او ارزونې مخکینی وړ کارکوونکي او ورسره په د ښوونکو د روزنې د عالي مؤسسو استادان په یاده اداره کې وګمارل شي. هغه دا هم وویل په ټول افغانستان کې د څارنې او ارزونې په څانګو کې شاوخوا 6000 کسانو دندې درلودې. د راپورونو پر بنسټ د نظارت او ارزونې ډېری کارکوونکو چې اوس یې خپلې دندې له لاسه ورکړې د افغانستان پخواني دولتي کارکوونکي دي. یادو له 5000 ډېرو کارکوونکو چې ډېری یې په بېلابېلو څانګو کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړې وې د پوهنې وزارت په دریم بس کې کار کوه. تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت بېلابېلې دولتي ادارې له منځه وړي او د پخواني حکومت زرګونه مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه کړي چې ډېری یې له بېکاري، ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلور ساعته
اوس به هم یو نړیواله موضوع را واخلو. اسرائیلی چارواکي په غزه کې د جګړې د پراخېدو او غزول خبر ورکوي، خو له بلې خوا په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل د پوز لوی درسیز هرڅي حلوي خبرداري ورکړ چې په غزه کې روانه جګړه به ډېرې نورې میاشتې دوام وکړي. نوموړی دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د فلسطینیانو پر ګڼ میشتو سیمو د هوایي بریدونو له ترسره کولو وروسته پرون سه شنبې ځمکني عملیات د غزې په مرکزي برخه کې د کډوالو ښاري کمپونو ته وغځول. د څو میاشتو په مخه د پوځي عملیاتو د غزولو دغه اعلان د روانې جګړې په ترڅ کې د لا زیاتې ویجاړۍ ګواښم زیاتوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو تر دې مخکې په ښاري سیمو د غزې په شمالي برخه او په جنوبي ښارګوټي خان یونس کې سخته جګړه مخته وړي چې په نتیجه کې فلسطینیان اړ شوي چې د غزې نورو لرې پرتو کوچنیو سیمو ته پناه یوسي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربان لپاره نړیوال فشارونه زیات شوي او امریکا هم له اسرائیل د ولسي وګړو د تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کړې، د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې ډېر لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. د راپور له مخې دا په وروستیو لسیزو کې د اسرائیل تر ټولو ویجاړوونکي پوځي عملیات دي. په غزه کې د اسرائیل د پراخو بریدونو په نتیجه کې تر اوسه نږدې 1000 کسان وژل شوي او پر غزې واکمنې د حماس د روغتیا وزارت چارواکو د ټپیانو شمېر شاوخوا 55000 کسان ښودلی دی. د دې وزارت په خبره د وژل شوو کسانو 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د اسرائیل د پوځ لوی درسیز پرون سه شنبې وویل چې د جګړې د اهدافو ترلاسه کول ساده نه دي. اسرائیل ژمنه کړې چې حماس به چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په بشپړه توګه له منځه وړي. هغه ډله چې د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیل پر قلمرو په بریدونو کې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې ارغمل کړل. د کلابندې شوي غزې دننه د پراخېدونکو بشري ناورین په اړه اندېښنو او په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د امریکا متحدو ایالتونو پرون سه شنبې وویل چې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډیرمیر په واشنگټن کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن او د ملي امنیت له سلاکار جک سولیوان سره وکتل. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوی. خو د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې اونۍ په پای کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیکته چې د 14 غړو په مثبتو رایو تصویب شو د روسیې تر څنګ له رایې ورکولو ډډه وکړه. له دې مخکې متحده ایالاتونو د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه پریکړه لیکونه ویټو کړي وو. دغه نوی تصویب شوی پریکړه لیک غزې ته چې 2.2 میلیونه اوسیدونکي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري د مرستو رسولو د چټکتیا غوښتنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډېر روغتیا پالان په دې باور دي چې دلته د غلطو باورونو او دودونو له امله د کورنیو لخوا له هم د ښځو ماشومانو روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
په غزنی کې روغتیا پالان وایي دلته د کورنیو لخوا لا هم د ښځو ماشومانو روغتیا ته چندان پاملرنه نه کیږي. دوی وایي دا لامل دی چې ډیری میندې د زیږون پر وخت مړې کیږي او ماشومان یې د نه پاملرنې له امله په خورځواکۍ اخته کیږي. ډاکټر سید احمد تنا په غزنی ولایت کې د کوار موسسې د اس بي سي پروژې کوارډیناتور دی. هغه دا خبرې تیره ورځ د شاوخوا شپېتو ځوانانو د رسنیو استازو او خواله رسنیو فعالانو ته د یو نیول سوي ورکشاپ په څنډه کې رسنیو ته وکړې.
اوس هم لا داسې ناخوالې موجودې دي چې د میندو مړینه هغه د ولادت په وخت کې اوس هم لا فیصدي لوړه ده نسبت نورو هیوادونو ته. که څه هم د صحت په بخش کې اوس بهبود راغلی ده، اما بدبختانه سي اوس هم لا زموږ میندې ماشومان په یو بد وضعیت کې او د صحي درسته توجه نه ورته کیږي.
ښاغلی تنا زیاته کړه د اس بي سي پروژې تر سرلیک لاندې د غزنی په 14 ولسوالیو کې روغتیایي فعالیتونه کوي چې د روغتیایي او اجتماعي کارمندانو او رضاکارانو په واسطه د ټولنې خلکو ته د روغتیا په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. د زیاته کړه خو تر څنګ یې غواړي چې قومي مخورو، دیني عالمانو او د سیمه ییزو شوراګانو غړو ته ورکشاپونه جوړ کړو تر څو د روغتیایي معلوماتو، تغذیه، ماشوم ساتنې او تعلیم د برابري په برخه کې عامه پوهاوی زیات شي او وروسته یې خپلو کورنیو ته ورسوي تر څو په کورنیو کې د روغتیا په برخه کې ښه فکر خپور شي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې ځینې بد او غلط دودونه د دې لامل سوي چې د مور او ماشوم دواړو روغتیایي ګواښلې ده. خلک دې هڅه وکړي چې خپلې مېرمنې د میندوارۍ په وخت روغتیایي کلینیکونو ته بوځي او د روغتیا پالانو په لارښوونو دې عمل وکړي.
مخکې تر دې چې ماشوم دنیا ته راسي یا میندې چې هغه حامله وي هغوی ضرور باید حد اقل څلور ځله صحي کلینیک قابله ګانو ته ولاړې سي او هلته صحي مشورې واخلي تر څو د دوی ولادت اسانه سي. دوی ته په هغه د امیدواري په وخت کې ځینې دواګانې چې هغه بدن ته ضرر رسوي، خپل میندو ته ضرر رسوي او په عین وخت کې ماشوم ته تاوان رسوي. د دغو خودداري وکړي.
د خواله رسنیو فعال او ممثل سیمان راهل هم دغه ورکشاپ ته رابلل سوی وو. دی وایي دغه سی ورکشاپونه او داسې غونډې چې په هغوی کې د عامه پوهاوي معلومات ورکول کیږي د خلکو لپاره ډېر اړین او ګټور دي.
عامه پوهاوی دی چې یو ښه ځوان ته سالم ځوان ته لار پرانیزي. دا دومره ناخوالې چې موږ په خپل ځوان کې لرو، خصوصا افغانان د سیمې په کچه موږ دغه سی نه عامه پوهاوي سره مخامخ شي. عامه پوهاوی هلته ډېر کم دی. نو ډېر اړینه ده چې له دغه سی مجالسو دغه غونډو دغه شی همداسې انتقال سي سیمو ته د روغتیا، د ژوند، د ژوند ارزښتونو د غټولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي سي موږ ته لازم او ملزوم.
راهل زیاتوي موږ له ټولو اړخونو او معلوماتو څخه بې برخې یو، خو د غونډو، ورکشاپونو او رسنیو له لارې چې موږ څه اورو دا کولای سي چې موږ ته پوهه راکړي. خو اړینه دا ده چې دا موږ له خپلو کورنیو سره شریک کړو، هغوی پوهه کړو چې څنګه د مور او ماشوم ساتنه او پالنه کولای سو.
په ټوله کې موږ په دې نه پوهیږو چې موږ څنګه کولای سو ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کړو. نور خبرې د هغوی په ساتنه کې، د هغوی روزنه، د هغوی خوراک، د هغوی تغذیه دا خو بیل پرېږده. نو نن چې کوم بحث مطرح شو زه ډاډه یم چې که داسې هم لاس په لاس شي او هر سړی په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ته ووایي دا به د ټولنې او د خلکو په خیر باندې.
ډیری وخت شکایت کیږي چې د افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې لا هم په ډیری سیمو کې ګڼ خلک د خپلو ښځو ماشومانو روغتیا ته چندان په ښه سترګه نه ګوري چې له دې سره یې په کورنیو او ټولنه کې ډیری وخت یو شمېر ستونزې او ناخوالې رامنځته کیږي.
ازادي رادیو .com
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د کرنې او مالدارۍ ریاست د هګیو د تولید د فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره دا مهال په دې ولایت کې شپږ د هګیو د تولید لوی فارمونه شته چې هره ورځ 200 زره هګۍ پکې تولیدېږي. نور تفصیل لسیمه په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د هګیو د تولید یو لوی فارم دی چې د شاوخوا 160 میلیون افغانۍ په پنګونه جوړ شوی دی. په دې فارم کې په افسر ډول هر ورځ تر 130 زره هګۍ تولیدېږي او د کندهار ترڅنګ د نور ولایتونو بازارونو ته لیږل کیږي. د فارم مسؤل بلال احمد وای که د طالبانو حکومت ځمکه ورکړي او نور امکانات ورته برابر کړي نو دوی به په دې برخه کې نور پانګونه هم وکړي.
لا یو لک سلوی زره د انجن شرکان نوی فیصد تولید لري. ټوټل لګي یو لک شل الا یو لک 25 زره پورې. کندهار شهر او شاوخوا ولسوالان ته موږ راستو. امانت څخه هیله لرو چې موږ سره همکاري وکړي، موږ ته ځکه راکړي او یاخه په قرارداد راکړي. موږ آینده کې اراده لرو چې د شپته میلیونه په اندازه باندې نور هم پنګونه وکړو. شپته زره د انجن شرکان موږ نور فارمونه جوړ کړو. ورسره پرڅنګ موږ د امارت څخه هیله لرو د پاکستان څخه چې کومې خرابې یا غیر راضي یا مرزمنې اګي
په دغو فارمونو کې د کورنیو تولیداتو او کورنیو بازارونو ته د ارزې ترڅنګ سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. د ضیاءالحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکوونکي له نورو پانګوالو غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
نوم مې ضیاءالحق، موږ یو سل شل نفر اخته وو دلته چې ستار مال راشو دانه ورته ورتم بیا اگر راټولې کو وروسته اگر راټولې کو بیا کاټن کو کاټن چې کو بیا راو بس دلته ګودام ته راو بس ګودام پس بیا موټر راځي موټر ته بارو بیا په کندهار په شهر کې خرڅېږي نور ولایتو ته ځي.
محمد نبی څنګهوالو موږ دا غواړو چې موږ د پاره کارونه ډیر کې یادای کارونه وکړي. کارګر په کار اخته سي بیروزګاری ډیر دي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي بازار ته د بې کیفیت هګیو د ارزې د مخنیوي هڅه کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای په دې ولایت کې شپږ د هګیو د تولید لوی فارمونه ستا چې هر ورځ 200 زره هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یو غټ فارمونه موږ لرو. هغه کې د 2,60,000 2,10,000 په اندازه باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه د روزانه د اګري تولید لري. خو ضرورت یې نه دی پوره کړی. تقریبا 80% موږ بسیا یو اوس 10% نور هم ضرورت لرو. زون په سطح باندې د هغې نور ولایتو ته هم ځي. خو اول دې غوښتنه داره چې د هګۍ چې بازار ته عرضه کوي باید یو ټاپه لري، تاریخ د ختم وو او د شروع ولري. او موږ ته به وکولای شو چې موږ د هګۍ مخ ونیسو د خارج سره ځي کرنچینو ته مو ویل دي وخت وخت ډاکټر صاحب ځي ویتنر صاحب ځي او ګوی هغه کی مشه پیږو هغه 15 ورځې وخت لري بالا وخت نه لري.
د هګیو فارم لرونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبې ځمکې ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنیو هیوادونو د راوارد شویو تولیداتو سره سیالي وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زمر ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې یوله ستونزه مو د اوبو ده چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالي نو تقریبا کم سې کم 1.5 متره موږ پایپونه وراچوو. 1.2 متره موږ برمې وهو. نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کېږي. نو دا ډېر سختو شرایطو سره د خلک مخامخ دي. نو موږ د اسلام امارت څخه غواړو چې موږ ته دا د فرهاد بند کوشش وکړي، د فرهاد بند راته راوتړي په اول ګام کې. نو موږ دغه ډېره غټه ستونزه ده چې د اوبو نشتون سره مخامخ یو.
السلام علیکم ورحمت الله. زادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم او د پیغام د نشرولو په هیله. نو تاسو داسې دغه پیغام د سره نشر کړئ د خیر سره چې د اسلامي امارت مشران دا زموږ پیغامونه واوري. موږ د اوبو د نشوالي سره ډېر مخامخ یو. زموږ اوبه ډېرې کمزورې دي، یو انچ اوبه مو دي. نو دا علاقه نوزاد دغه کاریزونه چې دي دا ټول سکول سره مخامخ دي. نو موږ غواړو چې موږ د اسلامي امارت پاملرنه وسي، موږ د فرهاد بند راوتړي او دغه کم لوی لار چې ده د ګریش څخه د موسی کلا او نوزادو باغرانو بغنی وو دغه لوی لار چې د دارته پخه سي سړک را د جوړ سي نو موږ ته هیڅ توجه تر اوسه پورې نه ده سوې د اسلامي امارت خوا څخه نه کوم کار موږ تر اوسه پورې سوی دی.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. وروره زه عبدالرحمن د هلمند د مرجع ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره دا زموږ ولسوالۍ چې ډېره ناجره وچکلۍ ځپلې ده او ډېره وچه ده نو موږ د مسؤلینو څخه دغه غوښتنه کوو چې وروره دا زموږ مرجع ته د کوم مسؤلین د اوبو مسؤلین چې دي د عمارت خلک دي هر څوک چې دي دا زموږ مرجع ته باید نه کې توجه وکړي په اوبو کې هېڅ اوبه دلته نشته ولې وچ کلکې دي څهان وچ دي وروره نو دوی هېڅ توجه دې ته نه ده کړې ګرد اوبه یا په رودو کې تللې دي یا وروره چې علاقېم دوې ورځې را رسېدلې نه وي بیا اوبه بېرته اړولې.
تو یې مینی مایته راو رسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروانه پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ورزو د دې سات لنډو خبرونه ده. د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د برېښنا د پیرلو د یو قرارداد خبر ورکړی دی. د شرکت نن په خپل ایکس پاڼې په خپل ټویټر لیکلي د قرارداد په ترکیه کې د برېښنا شرکت د اجرایوي عمومي رئیس ملا محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د برېښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر اساسزاده ترمنځ لاسلیک شوی دی. د برېښنا شرکت همدارنګه ویلي چې دواړو لورو د تاجکستان له تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلو واټ برېښنا د نوو موزو د غځولو پر مسلې هم خبرې کړې ویل شوې چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره وایي افغانستان د مخدره موادو د استعمال له جدي ستونزې سره مخامخ دی او په هر دریو کورنیو کې یوه اغېزمنه شوې ده. د ادارې نن چهارشنبه په خپل ایکس شبکې او په خپل ټویټر ویلي د 2023 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د مخنیوي درملنې او احیا هڅې پیاوړې کړې دي او د مخدره موادو له خطر یا یې د کارولو له امله له اختلالاتو سره مخ 4000 کسانو ته مرستې رسولې دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر روزا وتنبایوا د میزان په میاشت کې ویلي د افغانستان د 40 میلیونو وګړو له 15 تر 8 میلیونو په نشي توکو روکتي دي. د اسرائیلو د پوځ لوی درستیز خبرداري ورکړل چې په غزه کې روانه جګړه به ډېر نور میاشتې دوام وکړي. نو مولي دغه خبرداري داس مهال ورکوي چې د اسرائیلو پوځ په غزه ترنګ کې بریدونه زیات کړي چې په نتیجه کې تر اوسه له 60 زیات کسان وژل شوي دي. د کلابند شوی غزه د نن د پراخیدونکو بشري ناورین په اړه اندېښنو په سیمه کې د جګړې د بندیدو لپاره غوښتنې زیاتې کړي دي. د اسرائیل د پوځ درستیز پرون چهارشنبه ویل چې د جګړې د هدف ترلاسه کول ساده نه دي. او د تایوان واکمن ګوند په کلکه د خپلواکۍ د ملاتړ هڅو ته دوام ورکړی چې په دې سره به پر تایوان نور سوداګریز بندیزونه ولګول شي. دا په تایوان کې د راتلونکي میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د لفظي جګړې د زیاتېدو څرګندونه کوي. ټاکل شوی ده چې د جنوري میاشتې په 14مه په تایوان کې چې چین د خپلې خاورې و برخه بولي د ولسمشري او پارلماني انتخابات ترسره شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد میرمن اتونبایوا وای د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 15% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې شوي دي. زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې درملنې ته اسانتیاوې برابرې کړي.
موږ عملا لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تېروي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کېږي او بالاخره کورنۍ او ټوله شتمني له لاسه ورکوي.
دا چې نشئی مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیز کولای شي. خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې زرغونه د خپل ناروغي د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول یو ناروغي ده دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا خوری څنګه سو ماینا دی وکړه؟
هو او میکرل
ته راکه
دا دی وخت
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه نصیب دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي د هغو بزګرو لپاره د جدي مرستو غوښتونکي دي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې میرمن روزا اتونبایوا وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی چې دې کار د نړۍ اندېښنې لرې کړې دي. خو د دې سازمان ځینې غړي هیوادونه تر اوسه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په اړه اندېښنه لري او دا کار د نړۍ لپاره ګواښ بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ کلنۍ ناسته کې د دې هیواد د نشه موادو د وضعیت په اړه بیلابیل نظرونه درلودل. یوناما د ملګرو ملتونو له نشه موادو سره د مبارزې ادارې د سروې د پایلو پر بنسټ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت خورا ډیر راکم کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې میرمن روزا اتونبای وایي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نړۍ اندېښنې لیرې سوي خو تر دې مهاله د دې هیواد بزګرو ته د کافي او مناسب زراعت امکانات نه دي برابر سوي.
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 15% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لیرې شوي دي. ما په کابل کې د سفیرانو یوه کاري ډله جوړه کړه تر څو له هغو بزګرو سره د مرستو کولو په برخه کې د امکاناتو هماهنګ کولو لپاره هڅې وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم او د مرستندویه بنسټونو او سیمې له هیوادونو څخه هم غواړم چې پر دې موضوع تمرکز وکړي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې سږکال د عقرب په میاشت کې اعلان وکړ چې د دوی د سروې پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت 95% کم سوی دی. دې ادارې تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر 20 ډیر کلونه وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو په لړ کې له لومړي مقام څخه راکښته او په دې برخه کې میانمار لومړی سو. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي په افغانستان کې د نوي او خطرناک نشي نسل د تولید او قاچاق په اړه اندېښمن دي. په ملګرو ملتونو کې د ایکوادور سفیر جوډي لاسګاسکا چې دا مهال په دورې ډول د امنیت شورا مشري پر غاړه لري وایي په افغانستان کې د شیشې تولید ډیر سوی دی.
د ملګرو ملتونو د څارونکي ډلې د راپور پر بنسټ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره سم د تریاکو بیه لوړې شوې او ښکا د تر ټولو ګران بیه نشه یي مادې په توګه ډېره شوې چې په دې کاروبار کې د طالبانو د تحریک ځینې غړي هم لاس لري. د ملګرو ملتونو څارونکي ډله د نشه یي موادو پر وضعیت د څار د دوام غوښتنه کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند د امنیت شورا د دې تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته جوابونه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د خپل مشر د فرمان پر بنسټ د شیشې په ګډون د ټولو نشه موادو پر وړاندې یو ډول مبارزه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک کوي، په فامیل شک کوي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه وزن اخیر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخ شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص وله
ادوار د تریاک را کړه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو اډو کې دمون غوچ کړو اقونه دمون خراب کړو
تمور او کلاب دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک
درې کوشنیان د درې سره د نر وزن لامل یختن وولم.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور درو چې احتیاط د ناروغۍ ترڅنګ یو جدي مشکل هم دی، ځکه لږ کورنۍ دې ته غاړه ږدي چې خپل معتاد غړي دي له ځانه سره په کور کې وساتي. کورنۍ له دې امله دا کار نه کوي چې معتاد کورنۍ ته خطر پیښوي، خو ارواپوهان له کورنیو څخه غواړي چې د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې دي هڅه وکړي چې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي، خو که یې وترټي او له کوره یې وشړي پایله به یې دا وي چې معتاد به د تل لپاره معتاد پاتې سي او درملنې ته به غاړه نه ږدي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
که څه هم طبي ډاکټران د معتادینو په درملنه او څارنه کې د کورنیو ونډه ضروري بولي، خو ځینې کورنۍ د خپلو معتادو غړو څخه تنګیږي او هغوی له کورونو څخه شړي. شیر محمد چې څو کاله یې د خپل اوښې ساتنه کړې وایي چې څو ځله یې خپل اوښې له دې عمله رټلی چې نشه پرېږدي. شیر محمد زیاتوي چې خپل اوښه یې له دې عمله له کوره شړلی چې د کور وسایل یې غلا کول او په هغو پیسو به یې ځان ته نشهیي مواد اخیستل.
له دې خاطره مې رټلی چې ډارېدلم. ما ویل چې یو ورځ به خپله لور خرڅه او یا به یې قاچاق کوونکو ته په لاس ورکړي، بل دا چې هر وخت به یې راته ویل چې پیسې راکړه او پیسې راکړه.
دا چې له معتادینو سره د کورنیو دغه ډول چلنه هغوی له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه د کابل ښار سره شمالي هدیرې شاوخوا ته ورغلو او هلته مو د شیرجان په نوم یو معتاد سره خبرې وکړې. دی وایي چې څو ورځې کېږي چې کور ته نه دی تللی او له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
کورنۍ مې په کابل ښار کې اوسېږي او زه یې له کوره شړلی یم. ما ته یې ویلي دي چې یا به نشه او یا به کورنۍ پرېږدي.
د ارواپوهانو له نظره معتادین ناروغان دي او باید کورنۍ درملنې ته وهڅوي او د ناروغ په ډول چلند ورسره وکړي. د معتادینو د برخې ارواپوه نورالله سلطانی وایي چې له کور څخه د معتادینو شړل د هغوی پر ژوند ناوړه اغېز کوي او بیا علاج ته غاړه نه ږدي.
موږ عملا لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تېروي او خپلو کورنیو ته نه ځي. په دې ډول د معتاد ژوند تبا کېږي او بالاخره کورنۍ او ټوله شتمني له لاسه ورکوي.
د ارواپوهانو له نظره کورنۍ ځکه خپل معتاد غړي له کوره شړي چې د کورنۍ نور غړي په نشو اخته نه کړي. خلاره ادا ده چې کورنۍ د دې پر ځای چې معتاد له کوره وشړي باید د نشو پرېښودلو ته یې وهڅوي او تل یې وڅاري. په دې ډول به له یوې خوا د معتاد درملنه وشي او له بلې خوا به بیرته نشو ته مخه نه کوي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دے زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم،
تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشهیي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې یې د زړه یا مغزي سکتې سبب کیږي. دا چې نشهیي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشهیي مواد د انسان د رګونو د تنګېدلو لامل کیږي، که څوک نشه پریږدي آیا رګونو ته رسېدله زیان یې بیرته رغیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغېزې کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېره ناوړه اغېزه کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي، دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي، او دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي، څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعدوي، پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خوش کوي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره توکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خوانه د رګونو کوم الاستیکي خواص چې دي هغه د منځه وړي، او د بل طرفه خپله کله چې دغه نشه یي مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي، کله چې هغه تخریب کی نو هلته د بدن نور حجرات راځي لکه ډبلیو بی سي یا سپین کرویت، زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بالاخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپله التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشی را جمع شي، دغسې په رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګېدو سبب کیږي. د بل طرفه خپله دغه نشه یي مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغې په نتیجه کې دغسې سکار پیدا کیږي چې سکار خپله د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرفه چون نشه یي مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیظوي، نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډب کیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثره ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کی. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وي، که هیروین یا پودر وي، که شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد امفیټامین او میټامفیټامین وي، که دا وي چې دا خپله ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همدا د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بالاخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کیدلو سبب کی. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو او سبب کیږي چې رګونه تنګ او بالاخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشه یي مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډیره ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دي هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د زړه د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو، او د زړه د ودرېدو، بالاخره د زړه د حملې او بالاخره د مرګ سبب کیدای شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشه یي مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د مغز مختلفې حملې، د مغز د وژل کېدو او بالاخره د پلج او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، د کوم مواد دي نشه یي موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کیدلی شي.
که څوک نشه پرېږدي آیا لسره ی رګونو ته رسیدل زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو وارې رګونه تنګ شي، سمه ده چې کیدای شي ډېر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو او یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدون کې هم نه ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدل چې رسنۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤل وحیدالله وحید خبرې واورو.
داسې کور او داسې فامیل به نه وي چې هغلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو، دا نو په هر کور کې سته. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلی دي، دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی شي، د نورو خلکو هغو کورنیو کیسې ورته کولی شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدا متاثر شوي، هغه لارې چارې ورته ښودلی شي چې هغه څنګه یو فامیل کولی شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوی وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کړي، هغه لارې او چارې ورته ښودلی شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي، چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوی سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټولې هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولی شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري. که چېرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو هماهنګي او همغږي ولري، دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یو کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي، د هغه میرمن زرغونه روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي زرغونه بیرته ناروغه شي. زرغونه د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزي، په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو بستال خاطر یم خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودیلی ده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، څنګه سو معاینه دې وکړل؟
هو ومې کړل.
ښه، ته یې راکه.
دا دې واخله.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسوې دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګرټ، نسوار، تریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوره دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده شي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښم چې ته څه مریضي لرې؟
په څه شي پوښوې؟ زه څه ډول نه جوړی لرم؟
خورې، ته په هیروینو اخته شوې.
ته څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم.
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه پې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تیریدو سره ته په پوډر وخته شوې.
خدایا، کور مې خراب شو، زه به دا واړه واړه بچی څنګه کوم؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.